کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای هم تاسو د ازادي راډیو د غرمې 12 بجو خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي پیل په خبرونو باندې کوو د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې شدید اورښتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړ شوي 13 ټپیان او 2 نور لادرکه دي دا خبره طبیب په خوته رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته یو پیغام کې کړی ده د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویلي چې دا لومړنی شمیرې دي او زیانمنو ته د نقدي مرستو او خوراکي توکو د رسولو بهیرم پیل شوی دی د مسلم په خبره چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنې ځمکې هم تخریب شوې دي جزئیات به وروسته هم واوري فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نارندرا مودي ترمنځ په پاریس کې له کتنې وروسته خپور شو دواړو مشرانو د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی د بیان له مخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ترڅنګ د ښځو نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې پنټاګان یا د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړې او ویلي دي ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز له کازووا او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریز خپل کړي او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي ښاغلي شولتز پرون چهارشنبې په برلین کې د کازووا له صدر اعظم البین کورتی او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې وکړې دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تیر کال له دوبې راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی خبرونه مو اوریدل تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته په افغانستان کې د سیلابونو راوتلو خلک زیانمن کړي دي
اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي زراعتي ځمکه تخریب شوې ده داسې سل کوره تخریب شوې دي
د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی د سفر پایلې څوي
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی د ایران کې د افغان مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي چې تاسو ومني
متعلم انجونی وايي په اختر کې د پخوا په شان خوشاله نه وي
خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی طالبان زموږ مکتبونه بند کړي
د دغه یو ساعته پروګرام په دویمه برخه کې به نور بسته خبرونه په ژوندۍ توګه واوري
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې سخت اورښتونه شوي چې له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته زیان رسولی دی د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د لومړنیو شمیرو په اساس دغو پیښو 40 کسان مړه کړي 13 ټپیان او 2 نورې لادرکه کړي دي هغه همداراز ویلي دي چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنې ځمکې هم تخریب شوي دي جزئیات د فیروزي عزیزي په ریپورت کې
مولا محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي په یو شمینور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو لامل د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورک سوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوې ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
آزادی رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تلالای طالب پلاوی له خو پایلو سره برته افغانستان ته راستون شوه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او تاوتریخوالي د راپورونو تر خبرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرون د ستونزې د اخرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرون سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي سره ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم آزادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتک په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهرې وشوې خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دا یې د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ اوناندریو په اړه هم بحثونه کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM په حواله راپور ورکړی چې سکال اتسباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته په کورناستي او شمیرنجونی زده کوونکي وایي سګنای اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بخوندو. دوی وایي په دوی به اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه مهال وي چې ښوونځیو ته د تاک اجازه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې میاشتو راهیسې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
شپارس کلنه مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه د اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښۍ ونه سلمانځلای.
اختر یې داس خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
راندې ته طالبانو ته حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی لشپګم ټولګي پورته هم د انجنونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزې نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته پته مدي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د انجنونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و. څه سره مشورې روانې وي چون اوس خدای د اختر رخصتیانه دی غالبا د 15 ورځې به کوم مجلس نه ور باندې سوی، نو د 10 دقیقو وخت په اړه کې څه نه سویل خبر صورت په دې موضوع مشوره روانه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لنګدې نه همیاستو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوی او طالبانو ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال پیل سره یعنی د حمل میاستې په درې منېټه به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغه ورځ خپل دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول شوی وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راپارولي دي. ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیسته ده هغه ماشومان شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړې د پسلو کې اویا زیات شوه. دغه ماشومان یو لوی برخه د افغان ماشومان ده. دا موضوع رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګند کړی ده. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د اروپایي اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپایي اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپایي اتحادیه کې پناه ورکړل سوی تیر کال 15% کم شوی دی. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړې، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 15000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپایي اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیه پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوي چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او کاغذلې نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شي. د آزادی رادیو پروګرامونه په آزادی رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. د آزادی رادیو په پښتو فیسبوک باندې مو له تاسو یو پوښتنه کړې وه چې د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سلاکار انا ساقانی تیر ورځ په خوست کې اعلان کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو موضوع به نږدې راتلونکي کې د دیني عالمانو غونډه کې حل شي. پوښتنه دا وه چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي که څنګه؟ ځینو لیدونکو موږ ته خپل پیغامونه کمنټ کړي دي. لاغې ډلې منان هنانزوی لیکلي حکومت به ځکه اجازه ورکوي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل زده کړه ده. سید رحمان همت لیکلي هو ځکه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. زمری وفادار وایي اجازه باید ورکړي. مشرف الفت لیکلي ځوان او تعلیم یافته نسل د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. بهار زمان لیکلي تعلیم په نر او ښځه فرض دی. طالبان باید تعلیم نور هم پراخ کړي. تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع باندې خپل کمنټونه راته ولیکئ چې په بل پروګرام کې ولولم. اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه خپرو کړو. تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوي دوی هلمند چې د افغان صادراتو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د ای ای اف پر وارداتو برېښنایی تعرفه چې د دې میاشتې تر اخره پورې معاف شوې ده موده نور هم وغځیږي. دغه خوري مشر یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل دا محل پاکستان سره سوداګری زرا کړ ورکړل کوم ستونزې پرته په عادي ډول روانه ده. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مشر دا خبره داسې محل کوي چې په افغانستان کې د میوو د پخېدو وخت نږدې شوی چې تر ډیره گاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي. مخکې به دغه موسم کې سوداګرو شکایت درلود چې د پاکستان حکومت لخوا د افغان صادراتو په وړاندې د خنډونو له امله ډیرې تازه میوې په لاره خوشا کیږي. خو ښاغلی مومن هیله ښیي چې د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه به په ښه توګه ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ ورښتونو له امله په راوتلو سیرابونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 هکټاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې. د دغه وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د پلاو په ملتیا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او همکارو موسسو ټیمونه سیمو ته رسیدلي چې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وشي. د په خبره د سروې تر بشپړېدو وروسته به د حکومت د وس او توان په اندازه له کروندګرو سره نورې مرستې هم وشي. خاغلی عمری دا سرګندونی وروسته له هغه کوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ورښتونو او سیلابونو اټکل د افغانستان په 28 ولایتونو کې شوی دی. او دا هم د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په کابل کې بدی شکل بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 21 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 6 پوله، یو اماراتی درهم 23 افغانۍ 18 پوله، زر هندۍ روپۍ 1,040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 5 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 480 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجملاندې مو د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو
سګ اختر وتوانیدل چې په لری پروتو ولایتونو کې په خپل کلو باندې کې لخپل خپلوانو سره اختر ولمنسي. دوی وای په تیر کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنوي لوجي لخپل کورنۍ او خپلوانو او دوستانو لری پاتې وو چې لاملې بلا بلا خوخي هم نیمګړي وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکو دی، خو په هرات کې ژوند کوي. نو موري په ورستیو کلونو کې د هرات غور پر لار د نامنۍ لوجه نشوي کولای چې خپل د زوکړې ځای فیروز کوته لاړ شي، خو سکه اختر په خپل کلی کې لخپل خپلوانو او دوستانو سره یو ځای ولمنځه. احمد ولی ازادي راډیو ته وویل خوشاله دی چې له څو کلونو وروسته وکولای شپل د ځمکې له لارې خپل کلی ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډیر ښه نه وو او زه نسب ته کولای چې حالت لاړ شم. غور ته خووس او اته میاشت کیږي چې د خپل فضل چې امنیت ښه شوی ده او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی، بیا هم د طالبانو په اته میاشتنۍ واکمنۍ کې لویې لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی و، هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډېره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم، ځکه لاره ډېره ناامنه وه، خو سږکال له ډېرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی و چې د طالبانو په راتګ سره ډېری افغانان له هېواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په بنسټ تر نورو اسلامي هیوادونو یو ورځ مخکې اختر ونمانځه.
افغانستان کې هغه نجونې چې منځني ښوونځي او لیسې تر اوسه پرمخ تړلې وای، د دوی لپاره به اختر هله وي چې بیرته یې پرمخ ښوونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوي، له بلخ پرته په نورو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي له زده کړو منع شوي دي. نور به پادی ریپورت کې واورو.
خوشمش دا خوشالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی.
شپارس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه دا اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښي و نسلمانځلای.
اختر یو داس خوشالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشالي. خوشمش دا خوشالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل خار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتب موضوع تر دغه اختر لا په جریان کې و، څو سره مشورې روانې وي. چون اوس خو د اختر رخصتیانې دي، غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی، نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نسو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې نهه میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره، یعنی د حمل میاشتې په درېیمه نیټه، به د هلکانو او نجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره باید د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډول سوي وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او آن اعتراضونه راپارولي دي. آن تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندوالي په اړه باید د د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پنګونې تلیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پنګونې د پاکستان پرتله خوندوي. فارن پالیسی زیاته کړي د اپریل په وروستیو کې وزانمر کې پریتګر د کراچي په هنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه سته کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار سي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلي چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای سي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي ښار د شتون له امله د دغې پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه سوي او دغه پروژه یې بیا راژوندې کړې، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤول مدیر تقي دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقي دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د مې په درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو ږغ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخې چې د بې پولې خبریالانو ادارې د مې په درې مخ پور کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې له 122 درجې څخه 155 درجې ته راکښته سوی دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
وروره دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دغه د دولت ټول سمنسبین چې د اولی ورځ تحولات راغلي دي، ټول پر کورونا چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسکر کورنی ته چا شي نه دی وکړي، او د وی خپل د بیکاری د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ وسوکو
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از مر سره څه کومک وکي، زموږ حالات به خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ د هله د ارزوم د چې زموږ سره نږدې تاو وي.
وخت الله خبرې کومه لوګرنا ملای چې کوم خبره کوي چې مونږه امن راوستلې دا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي دا او دغه جنگ دی دوی دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی دا لکه نظام په باغ کې ختم شوی دا خپل جنگ دی دوی دا وکړه. بل خبره کې چې پسات او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم پسات زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی. پوه شئ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
زما له خوا هم دومره. په نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.